라디오.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زاج ملان لا شمشاد زدران سره هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې نوی دلی د کابل د هغه طرحې په اړه غور پیل کړی چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوي ډلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وشل شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. پامکړی بشپړو خبرونو ته. په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوي ډلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله وینا به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړوند مسایلو متمرکزوي.
د دې نشست رئیس اجرایي در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان در مبارزه با تروریسم، همکاری مشترک هند و افغانستان در مبارزه با تروریسم و چشم‌اندازی که افغانستان برای صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای داره صحبت میکنن.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون د یو ورځني سفر په مخه نوی ډلی ته ورسید او د پانګوالو په یو غونډه کې لګون وروسته د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند سیړې سیمه کې شوې ده. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي وسلوالو په یو سراچه موټر کې سفر کاوه چې د غوث ملاتړ د ځواکونو لخوا برید پرې شوی. د چهارشنبې په ماښام د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په کوټکي سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د سرچینې په وینا په برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ ماخام محل د جانخیلو په ولسوالۍ کې هم د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې 15 وسلوال مړه او 2 نور ټپیان و. په کابل ښار کې پرون د مقناطیسي ماین د چاودنې په پیخه کې یو رینجر موټر وسوسېده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چاودنه تیر ماخام 6:30 بجې د لومړی حوزې اړوند په چندول سیمه کې شوې. خو نوموړي د پیخې د مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په پلازمېنه کابل کې د محرم په مناسبت امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله به د بنگلاديش لوبډلې سره خپله دوهمه لوبه د شنبې په ورځ د کابل په وخت سهار په 9:30 بجې پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې له بنگلاديش سره د یو ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پوخاني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې مسعود کاجماز پرون له خپل دوو لونو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیک اپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپله کوره تښتول شوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې کاجماز له تیر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کوه. کمیسیون د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د کاجماز د کورنۍ د غړو د سمدستي خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي او له ترکیې څخه د هغو د ایستلو په وړاندې مقاومت وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون همداراز ویلي چې یو شمېر نور ترک ښوونکي هم ترکیې ته له رسېدو سره سم نیول شوي او د احتمالي شکنجې په اړه یې رپورټونه ورکړل شوي دي. مسکو وایي د روسیه او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او جګپوړی ډیپلوماټ اولیګ بورمستروف به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې له عمومي مشر چوی سن هوی سره خبرې وکړي.
دا وای د دې سلام مشورو پر مهال به د کوریا د ټاپو وزمې او شمال ختیځ آسیا د وضعیت په اړه نظر تبادله شي. له خبرو مخکې واضح همدومره درته ویلی شم او د خبرو په پای کې به ښه معلومات درکړو. د رسنیو لپاره به یو بیان هم خپور شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپتمبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور ولګوه چې د دې هیواد پر ضد جګړه اعلان کړې ده. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه نوی اړیو خبره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. له داعش ډلې سره د اړوند الفرقان خبري ویبپاڼې لخوا د خپاره شوي شپږ څلوېښت دقیقې آواز د ثبت نیټه معلومه نه ده. له دې مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2016 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. په دې پیغام کې یو ویان چې غږی د بغدادي آواز ته ورته دی د شمالي کوریا لخوا جاپان او متحده ایالاتوته د ګواکونو او د عراق د محاصل ښار په څیر د داعش د مرکزونو یادونه کوي. د روسیې پوځ په تیر جون میاشت کې ویلي و هڅه کوي په سوریه کې د روسیې د پوځ په یو هوایي حمله کې وبخښي. د روسیې پوځ تیر جون میاشت کې ویلي و هڅه کوي د پوسوریه کې د روسیې د پوځ په یو هوایي حمله کې د بغدادي د مړینې یا ژوندي پاتې کېدو خبرونه تصدیق کړي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دلیه د کابل د هغې طرح په اړه غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو غوښتنه پکې شوې ده. پر دې موضوع سربیره دا هم اوري چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت د امنیي قمندان د ښه فعالیت نه کول له امله په سیمه کې له یوې ورځې بلې ته نامنۍ زیاتېږي. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. د ژوند د رنګونه او وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا ساده راډیو ده. نوې دلی د کابل د هغې طرحې په اړه غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کېدو غوښتنه پکې شوې. د افغان سوداګرو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو او امتیازونو طرحه پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په کتنه کې وړاندې کړه. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د حکومت د اجرایي ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو د طرحې په اړه د دې هیواد اړوندو ادارو ته د غور امر ورکړ. ښاغلی رحیمی وایي افغان سوداګرو ته د ځانګړو امتیازونو منل به دا امکان برابر کړي چې د هیواد کورني تولیدات او صنایع په کم لګښت هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. خغلی رحیمی چې له اجرایه رئیس سره د نوې ډیلی په سفر کې ملګری دی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل.
رئیس اجرایه در صحبتی که با نخست وزیر هند داشت مسئله زونهای اقتصادی آزاد
اجرایه رئیس دهن له صدر اعظم سره په خبرو کې د آزاد او اقتصادي زونونو مسله یاد کړه او له هغه څخه یو غوښتل چې د هغه افغان سوداګرو لپاره چې د افغانستان کورنی تولیدات د هند لاره او په هند کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي ځانګړي امتیازونه ومني چې د افغانستان کورنی تولیدات او صنایعو ته د نویو بازارونو د موندلو په خاطر دا تولیدات په کم لګښت په هند کې او له هند څخه بهر خرڅلاو ته وړاندې شي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي ښاغلی مودی د هند اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې مسلې په اړه غور وکړي او د افغان سوداګرو ستونزې په جدي ډول حل کړي. ښاغلی رحیمی زیاتوي صدر اعظم مودی همداراز ټینګار وکړ چې هند د چابهار بندر د ژر تر ژره فعالولو په برخه کې کار کوي. د افغانستان اجرایه رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته له رسېدو وروسته هغې غونډې ته وینا وکړه چې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونو او سوداګرۍ د پراختیا په مقصد جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنز د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې دواړو خواوو یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هند د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او د افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې به همکاري کوي. هند مخکې هم د افغان پوځیانو د درملنې په برخه کې مرسته کوله، خو اوس به په زیات شمیر پوځیان مني. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمي وایي دا ژمنه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او هند د افغانستان دا غوښتنه په خورا ورین تندي ومنله.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسوږغله ازادي رادیو نوريدا. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پرون په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې په ملي والی ټینګار وکړ. صلاح الدین رباني چې د خپل وشل شوی پلار او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبرې کولې. همدارنګه په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل هم مهم او بلل. پاړی حدیث پردیس رپورت لري.
یو شمیر افغان سیاسي مشران وی افغانان تر بل هر وخت او زیات دی یو بل زغم او یووالی تاړتیا لري. دوی چې د پنځمې پورزې د جمعیت ګوند او د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل هر فکر چې نفاق ته لمن وهي د منلو نه دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي وسنیو حساسو شرایطو ته په کتو ملي یووالی ته ژمن پاتې کېدل تر هر څه مهم او حیاتي چاره ده.
جوانان ما باید بدانند که افغانستان امروز بیشتر
از دوی زمونږ ځوانان باید په دې پوه شي چې نننی افغانستان تر بل هر وخت وحدت او د ټولو مشارکت ته اړتیا لري او هر تفکر چې تبعیض او نفاق ته لمن وهي خائنانه او د افغانستان د خلکو له نظره مردود دی
و از نظر مردم افغانستان مردود است.
د یادونه د ښاغلی رباني د افغانستان د ژغورنې په نوم د وسیاسي ائتلاف غړی هم دی کوم چې څه موده مخکې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرسیال د اجرایه رئیس د دویم مرسیال او د بلخ د والی له خوا جوړ شو. ښاغلی رباني په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر خبری رسنیو د چارو د ادارې د یو مامور ثواب الدین مخکخ له لوري د داسې معلوماتو د خبرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. تر دې مخکې د یو شمیر نورو کړیو ډلو او جریانونو له خوا هم ورته مسایلو ته لمن وهل شوی ده. پخوانی جهادی رهبر عبدالرسول سیاف هم په خپلو خبرو کې افغانستان کې د ټولو میشت قومونو په یووالي او ورورګلوي ټینګار وکړ.
امی افغانستان هم یک سبد ګول است. انمی هر قوم دریجه مثل انمی هر گل وارد
دی. وی افغانستان د ګلانو د گیډی په څیر دی. هر قوم په دغه گیډی کې خپل ځای لري. کوم غواړو چې د خپل هیواد خکولا وساتو باید دغه ګلان له یو بل سره وي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پر ملي والی د ټینګار ترڅنګ برهان الدین رباني داسې شخصیت وباله چې په خبره تل وحدت او سولې ته کار کاوه. غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې هم چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایس احمد برمک لخوا ولوستل شو د سولې په برخه کې د برهان الدین رباني له هڅو فعالیتونو او سرخندنې هم یادونه شوې وه. د جمعیت اسلامي ګوند او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني شپږ کاله وړاندې د سولې د یو پیغام لیږدونکي له لوري په کابل کې ووژل شو. که څه هم د ښاغلي رباني د وژل کېدو مسؤلیت هیچا ونه مانه، خو نوموړي ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي له لوري د سولې د شهید لقب غوره او کالتلین منزل کیږي. د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق هم وایي چې افغانان باید د خپل مشرانو ارمانونه چې یووالی سوله او یو د بل زغمل دي د پوره کېدو لپاره کار وکړي. نوموړي دغه شان ویل حکومت مسؤلیت لري چې د پلان شویو تبعیضي حرکتونو مخه ونیسي، ځکه په خبره دغه کار د افغانستان سلامت له ګواښ سره مخ کولی شي.
وس همدا چې د هند ورسپانو هندستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله د سفر په اړه څه لیکلي دي؟ رضوان مراد څو ورسپانو ته کتنه کړي.
هندي ورسپانو او خبرونو نوې ډیلی ته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیو کیرالا اکسپریس خبرونه لیکلي دي عبدالله په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي او د همکاریو د دوام په اړه خبرې او بحثونه وکړل. نیو کیرالا اکسپریس لیکي هند او افغانستان تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو له امله پر پاکستان انتقادونه وکړل. خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني له قوله لیکلي دي چې هغه تروریزم او سخت دریځي چې افغانستان یې اغیزمن کړی دی د افغانستان د بی‌ثباته کولو لپاره دی او گاونډي هیواد د پالیسۍ تولید دی. دا مطلب لیکوال وای لکه نه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړی ده، د افغانستان او هند ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. نیو کیرالا ایکسپریس د هند د دفاع د وزیر دا خبره هم نقل کړې چې د امریکا دفاع وزیر ته ویلي چې هند به پراختیایي، روغتیایي او د انرژۍ د سکتور په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپلو اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي. انډین ایکسپریس خبرونې لیکلي افغانستان او هند په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې وڅېړلې. انډین ایکسپریس لیکلي چې په نوې ډیلي کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو هدف له افغانستان سره د هند ستراتیژیک شراکت پیاوړی کول دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د یو باثباته، سوله ییز، شفاف او یو موټی افغانستان د جوړولو په هڅو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره شریک او همکار دی. هندي ورځپاڼه ویلي دي د افغان حکومت اجرایي رئیس وروسته تر هغې له هندي مقاماتو سره پر دو اړخیزو مسئلو خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت شورا په روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په بیارغونه کې د هند د راتلونکو همکاریو په اړه بحثونه بشپړ کړل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د نامنوي نه شکایت کوي او دغلت امنیتي چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. پاره خان محمد سیند رپورت لري.
د نامنوي زیاتواله د دولتي پروژو نه پلي کېدل، د ملکي تلفاتو زیاتېدل او د مخالفینو پر وړاندې د پولیسو د ځینو پوستو تسلیمېدل هغه موارد دي چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي یې لامل د دغه ولایت د امنیت قماندان بې پروايي او د ده د مسلکي ظرفیت ټیټوالی ګڼي. دا خبرې د یاد ولایت د ولایتي شورا 15 غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. دوی وویل د میدان وردګ د وسنی امنیه قماندان فهیم قائم په موجودیت کې ناممکن ده چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي. دوی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د امنیه قماندان له دندې لرې او ودې پوښتل شي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم وویل
قماندان د امنیت میدان وردګو چې ډېر وخت نه په ده باندې شکایتونه دي او د ولایت امنیت ډېر خراب سوی ده، چې حتی په یو کیلومترۍ دوه کیلومترۍ کې وژنې کېږي خپله په ولایت کې مرکز کې. دلته ناامني مخکې مې ایجاده کړې وه، اوس هم ناامني زیاته سوې ده. ورسره په یو 15 کیلومترۍ کې د نرخ ولسوالۍ د یو کلینیک د موږ له اته میاشتو را په دې خوا د هغې افتتاح نه سو کولی.
د وبل په دې اړه ډېر ځله له امنیه قماندان، والي او نورو مسؤلینو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. خاغلی عاصم وبل د وسنی امنیه قماندان په موجودیت کې په دې وروستیو کې د نرخ، سیدآباد او جلریز د ولسوالیو اړوند د پولیسو ځینې پوستې وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوې دي. دا هم وبل چې وسنی امنیه قماندان پخوا تر دې هم د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان و چې په هغه وخت کې هم د امنیت پر راوستلو کې پاتې راغلی و، او اوس چې د دوهم ځل لپاره امنیه قماندان شوی د سیمې امنیتي وضعیت یې له پخوا نه هم خراب کړی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګو د والي ویام عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل تېره ورځ امنیه قماندان پر ولایتي شورا یو لړ تورونه ولګول او نن ولایتي شورا امنیه قماندان تورن کړ. د وویل ښه دا ده چې دواړه لورې د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
که چیرې قماندان د امنیې اسناد یا کوم شواهد لري عدلي او قضایي ګڼه ته ولېږي ورنه کړي. ولایتي شورا رئیس کوم ته نن مطبوعاتي کنفرانس کې کوم تورونه پر قماندان پورې کړي دي، نو موږ هم د دې پلوه چې څوک د عدلي او قضایي ګڼونو پرونه کې دغو تورونو ته رسېده نه وشي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د امنیه قماندان نظر هم ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. خو د کورنیو چارو وزارت د بیان د دفتر سرپرست آزادي راډیو ته وویل په دې اړه له جزئیاتو خبر نه ده. میدان وردګ د پایتخت کابل گاونډ ولایت دی چې د هرات او کندهار ځمکنۍ لار له همدې ولایته تیریږي. افغان امنیتي مسؤلینو پخوا تر دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت د پایتخت د امنیت او دغه شان د لویو لارو د مسافرو د خوندیتوب په برخه کې مهم ګڼلې او په یاده برخه کې د جدي هڅو خبره کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو.
د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي په ځینې ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل له دې سره ډیرو دولتي ادارو هم په خپل وخت خلکو ته معلومات نه دي ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د حکومتي ادارو سربیره د مخابراتي شبکو مختلفو فعالیتونو خلکو ته په خپل وخت د معلوماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې د محدودو ساعتونو لپاره کار کوي او دې کار معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په حق ناوړه اغېز کړی دی. نوموړي په دې برخه کې کندز او هلمند هغه ولایتونه وبلل چې لجی دي تطبیق په هدف یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. نوی وایي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اکثره فعال ادارې د اطلاعاتو ورکولو لپاره یا ځانګړي دفترونه نه لري او که لري هم فعالیت نه کوي. دا بنسټ له 9 دولتي ادارو سره د خبرو په پایله کې وایي چې 2% یې د راتلونکي کال لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حتی بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دا وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې ځان مکلف ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغه حق لپاره هر اړخیز کار کوي.
معلومات د خلکو حق دی، حکومت دې ته ژمن دی چې هغه معلومات چې د حکومت سره دی او هغه محرم نه دي، اشری محرم نه دي، هغه رسنوی ته ورکول کیږي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون بیا وایي چې د چارو د ادارې په شمول څلورویشتو دولتي ادارو د تیر کال رئیس اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ډیر موارد په پام کې نه دي نیولي. دا ادارې وایي که حکومت د قانون د پلي کېدو لپاره بنسټونه ونه رغوي او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نشي، په دې برخه کې بریالیتوب به ستونزمن وي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي وو چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکړي. واشنگتن خبرداری ورکړی چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه بل اضافي تفتیش پرته یوازې تشویش منوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیرانې کې هیلې وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري، خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید په روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی کنه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي کله ایران سره اټومي موافقه کومه معنا لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ آسیا پاسیفیک تحقیقاتی مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډیلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند څېړې سیمه کې شوې ده. په کابل ښار کې پرون د مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو رینجر موټر سوځیدلی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه تیر ماښام 6:30 بجې د لومړۍ حوزې اړوند په چوندول سیمه کې شوې. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا د شنبه په ورځ په پام کې ده. د پاکستان د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. مسکو وایي د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې د روسیې یو جګپوړی ډیپلوماټ په شمالي کوریا کې د بهرنیو چارو وزارت د وبخې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت د شمالي امریکا د څنګه له مشر سره وګوري. او د اسلامي دولت ډلې یادایش هغه نوې اډیو خبره کړې چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي اواز دی. له داعش ډلې سره د اړوندې الفرقان خبري ویپانې لخوا د خبر شوې د شپږ څلوېښت دقیقې اواز د ثبت نیټه معلومه نه ده. له دې مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دو له 6:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویبپاڼې له لارې اورېدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه همدارنګه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم مخکې له دې نه چې ارش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
زما نوم سید حبیب شاکر ده او د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی.
کیدلی سي په دې باندې خبرې وکړو چې کله چې موږ یو داسې شخصیت له لاسه ورکوو چې هغه ډېره مشهوره څېره وي، د هغه د ژوندې پاتې کېدلو لپاره نورو لیکوالانو ته د قلم خاوندانو ته څه کول پکار دي؟
باقي خلکو ته د هغوی لارویانو ته پکار ده چې د هغوی د افکارو د هغوی د علمي کارنامو او هغه کړنې چې هغوی کړي دي، هغه که په هر تخصص کې وي، که ادبیاتو کې وی، که په شاعرۍ کې وی، که په نثر کې وی، کومه لار چې هغوی تعقیب کړې ده د هغوی لار باندې څېړنې وکوي، تحقیقات وکوي، هغوی چې کومو نظریاتو ته رسېدلي دي هغه نور هم وڅېړي، د هغو شننه وکوي.
استاد معلومدار، خبر چې تاسو ډېرې زیاتې لیکنې لرئ، کله خپلو تجربو راته وایي، آیا داسې کوم شخصیت دی په خپلو لیکنو کې ژوندی ساتلی چې هغه راتلونکي نسلونو ته ډېر زیات مفید تمام شوی؟
طبعا ما لیکنې کړې دي، خو زیات از مالکنه پر اشخاص و بنده نه دی، پر مشخص و موضوعات و بنده او پر افکار و بنده یا په کومو تنظیمونو حرکتونو په دې باندې از مالکنه څرخیږي.
تاسو ویل چې په اشخاص و ملکنه نه دی کړی، په موضوعات و بنده کړی، کراتو اي چې په څرخه موضوعات و بنده اکثرا تاسو لیکنه کوي؟
کوم لیکنه چې ما کړی دی هغه فقهي موضوعات دي، تر یو
اسلامي موضوعات،
اسلامي موضوعات دي، په هغه باندې لیکنه کړی دی.
راته ویل چې څو جلد کتابونه به تاسو چاپ شوي؟
زما
کوم کتابونه چاپ شوی دی تقریبا شپږو کتابو شاوخوا چاپ شوی دی او نور په لسهاو علمی تحقیقی مقاله چاپ شوی دی او یو شمیر لا تر اوسه چاپ ته
نه دی. اقتصادي مصارف څنګه دی؟ آیا څوک مرسته کوي که شخصي لګښتونه دی؟
معمولا زما چې کوم کتابونه دی، یو کتاب خو مې خپله چاپ کړی و، یو شمیر کتابونه داسې و چې هغه بازار لري او یا تدریسی کې، نو هغه مشخص کتابتونونه هغه چاپوي او بیا محصلین یا پانتونو کې تدریسیږي، نو هغوی ته ګټه کوي ځکه هغوی چاپوي.
مننه ډېره زیاته.
هم مننه.